اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم جلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې خبرونې ته ښه راغلی. بیا په دې خبرې وکړئ، تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستئ، وروستي معلومات څه دي؟ د هغوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډېره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده، چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چې دي، متقاعدینو معاش چې دي، دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي، د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنای دا ده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 170,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې. دا د فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي، یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډېر احتیاج، په ډېر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملی ده، یو داهیه انسانی ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې به خبرې وکړو اوس یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړې خدمت کړی د هیواد ته او بیرته کله چې دای سپین ګیری کیږي او دای په کور کینی لغنه استفاده وکړه. اول په دې خبر راته وکړئ چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي، یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خپور کیږي جامع بین المللی لخواله، تقریبا 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار دا خلک دي چې په افغانستان کې خدمت کړي دي، دیرش کاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړي دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان و فقیران کې راځي. مګر د متقاعدینو مشکل دادي چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نه لري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرګردان دي، بالکل په ډېر بد حالت کې. عادی دغه موچی چې ورته وایي، موچیګری کوي، یعنی عادی عادي کارونه، یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره خدمت کړي دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضداریو. یعنی اصلی رسالت د طالبان و حاکمیت داده چه باید متقاعدین تا حرمت وکی، زکه چه هم د اسلامی لحاظ نه، هم د قانون لحاظ نه، هم د انسانی ارزښتون لحاظ نه، متقاعدین د احترام خلق وردی. پا هم دی خاطر باید دیر جر دی اغوی حقوق دی اغوی معاشونه باید اجراشی.
با پایل که چه کلا دی طالبان و نظام دی دوام زیل پاره بیا وقت ورسیده، یوازی دیگو کسانو تقاعد بند که چه اغا پا نظامی برخه که دوی کار کرده و دیگو کورانه یتیمانو تا دوی نگوختل تقاعد ور کری و روستا بیاولی دل سلسی ملکی کسانو تم دوی پا تقاعد بندی سترگی پتی کری، تا سو دیده ایلات چه گرنه یا؟
متاسفانه دوی یو قوی دلیل لا تروسه ولانده کرده نده. بعض وقت دوی ویلی ده دی طالبان و مشران چه به شرعی لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبه که دا موضوع مطرح کرده که دا غیر شرعی و ولی دا طالبان و اولی رهبر ملا مادومر دا موضوع پا اول دوره که ولی دا موضوع انتقاد بونه کرد. یعنی مانای داده چه وسنی رهبران دی اولی رهبر نه دیر پو خلق دی پو شریعت که دیر پویگی. اصلی مسئله داده چه تقاعد مسئله سر پسل دین مبین اسلام سره توافق لری، مطابقت لری، او دا موضوع یو سابقه لری دی اسلام پا طول تاریخ که پا دغه طول اسلامی وادونی که دا مسئله موجود ده. او اصل مسئله داده چه دی تقاعد مسئله دی متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدین پول باید چند باشه ویده، ذخیره شویده. په همدې خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چه داده غصب مسئله مطرح کیږي، د خلکو د پول غصب مطرح کیږي، دیر یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چه دیر ژر متقاعدین وکولی شي او مون هم ولاریو دادخواهی کوو په دا مسئله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس یې دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندي کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی. که څومره دادخواهی سوې ده، تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهی کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده که لږ هم وي؟ هغه
داسې مسئله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد په حیث اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده د متقاعدینو، حق ده، دا یو ملی برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه وو. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلومدار چې نه تنها طالبان په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامعه مدنی چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا ایمون ټولنه چې دی د حقوق پوهانو ټولنه، د مونږ مسؤلیت و مکلفیت ده چې باید دادخواهی وو، د خلکو غږ باید مونږ پورته کړو. مونږ یعنی قطعی اطمینان لرلو، مگر په دا مسئله که مونږ آزادی چه مبارزه وکو او د افغانستان د مستحق مستمن خلق غږ به پورته کړو.
بله، تاس په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه دننه په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علایده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسئله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي. او مونږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې مونږ په تلویزیون کې، تلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. مونږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع مونږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره مونږ دا موضوع مطرح کړی ده. مونږ بوخت یو په دا مسئله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبانو باید پوشی چې د خلکو زور د خدای زور ده، د خلکو غږ د خدای غږ ده. یعنی طالبان و مقاومت کولیش چی او کال بلکل ده طالبان زامت مقاومت وکری، مگر زه بلکل مطمئنیم چه نتنا متقایدین ده افغانستان ده خلق حقوق، ده نجون حقوق، ده خز حقوق حتما باید چی اعاده شی. ده خو بلکل یک پرنسیب ده، ده یو انسانی مسئله ده، ده یو اسلامی افغانی مسئله.
حاکم نظام تبادی دوی ده کرنه چوم رزیان و رسی که جوان ده، که ماشوم ده، که دی برابر عمر ده، که آغا سپینگی رای ده، پیاو نوه دی طور حقونه تر پولاندی دی. مثلا ام داوز منگو تاسی دی متقاید پا حق باندی خبری کهو، دی دوی خپل نظام تا دا کرنی چوم را زیان رسه ولیسی؟
اولا زیان خو دوی خو باید زان پوکی رهبر دی طالبان، دغه زعامت دی طالبان، دا تندرو زعامت دی طالبان باید زان پوکی، باید خپل سر خلاص کنی. چه ولی پا دغه دری کال تیر شو، دری کال و سلور میاشت، ولی دی اغوی حاکمیت لا تروسه دی جامعه بیمگلی لخواله پرسمت ندی پیجندل شوی. ولی دا مسئله باید دی زان نپختنه وکنی. اصلی موزله دی طالبانو دی ننه پا افغانستان کده، تر هغه وخت پوره چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او آزادی رعایت و نکلی پرسمت و نپیجنی، در مشروعیت مسئله الکیگی نه. در هغه وقت پوری چه مشروعیت موضوع حل نشی در ننه پا افغانستان که جامعه بین‌المللی مشکل الکیگی نه طالبانو سره. پا همده خاطر طالبانو باید پوشوی چه در خلق زور در خدای زور ده. اما قد حضرت سعدی قول ده چه وی مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر می کنی می کنی بیخ خیش.
دیر پر مفهومه. اوس په دې باندې بام خبرې وکړو. یو متقاعد په کور کې ناست دی، هغه ډوډۍ نه لري، هغه جامې نه لري، هغه کور نه لري، سرپناه نه لري، مګر کله چې خبره دی مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي. مګر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد نس نه مړوي، دغه تن نه پټوي، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوئ له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې طالب په رسمیت نه پیژنې. یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی سي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیواله ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللی که تعریف شوه ده، چه ورته مورال اوبلیگیشن وای. مورال اوبلیگیشن معنای داده چه ده افغانستان تراجیدی پدا 50 کاله دا معلول محصول ده تجاوز او مداخله خارجی ده. پا همده خاطر پا وست وقت که چه پا افغانستان که دا تراژدی متاسفانه چه دوام لری، دا خو جامعه بین‌المللی مسئولیت لری. متاسفانه جامعه بین‌المللی همیشه پا دا 50 کال که پا وست وقتم که ده غصه کجدار و مریض برخورد کوی. ما همیشه دا خبر پورته کرده که چه زده دی حقوق دی و شاگرد پایز من طولنه دی حقوق پوان و طولنه، همیشه دا خبر ما کرده چه من مدیل موم دی افغانستان خلی کیو، من رو کراست خبری کیو. کشدار و مریض مانای داده چه همیشه همقدر منگ و تاس وطنی خبره هم دا میخ میزنه هم دا نال میزنه. پا وست وقت که من ملل متحد سر دا موضوع شریک کرده، پا هر میاش که تقریبا 180 میلیون دلار افغانستان تزی، دو متقایدین و موزلت پا دقا 9 یا 10 میلیون دلار الکیگی. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد پا پام که وینیسی، ایالات متحده یا اتحاد اروپا، چه پیسه چه اغا کیگی ده افغانستان ده خلکو پنامه لیگل کیگی علته. دن نه په افغانستان کې خو اول باید دا مسله حل شي. یعنی تاسو خبر از بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامع مدنی چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهي وکړو.
که وضعیت همداسې پاتې سي، متقاعد ته د خپل حق، د خپلو خواریو او د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي، وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري؟ خپله متقاعد څومره مایوسه، څومره ناامیده کیږي، څومره روحي او فزیکي وضعیت نورم خرابېدلی سي؟ په دې کراته وغږیږئ.
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده. زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسیږي تقریبا اکثریت مطلقی روحي رواني مشکلات لري. وضع ډېر بد حالت ده که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وي په یو جامعه کې، معلوم ده چې روحي مشکلات مطرح کیږي. دا خو یو ناورین چې ورته وایي، یو فاجعه ده متاسفانه. په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي. یعنی معنای دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده او دا مسئله ما همیشه مطرح کرده، مخصوصا دننه په افغانستان که در تلویزیون سره چیز مسئله مرکه که از همیشه دا خبر مطرح کوم چه یو حدیث ده پیغمبر اسلام، یو حدیث ده چه وای چه فقر ده کفر دروازه ده.
بله،
همیشه د طالبان و رهبر ته مخاطب کرده چه تاس مسئولیت، اصلی مسئولیت باید داوی چه ده کفر دروازه باید بند شی په افغانستان که. ده کفر دروازه سشیده ده فقر ده. اما متاسفانه در افغانستان که دا تندرو زعامت ده طالبان پا دا اصلی مسائل چه اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، پا دا مسائل که اهمیت نور کوی او پا دا اجاب و ریش و دا مسائل بوخدی ام اخپل بیخ سست کهی پا افغانستان که ام افغانستان خلکو تزرر اغا کهی. آینده ده افغانستان ده سلامت مثلا مطرح ده. پا هم ده خاطر زی امیدواریم چه ده طالبان زامت، طالبان حاکمان باید پل سر خلاص کهی.
بله، دیر زیاد مننه. تا زندی و سلامت و سی.
مهربانی سب، مهربانی.
ګران دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې وشوې. لمونږ سره په خبرونه کې میلماو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې است علمبال او ملګری.
کاله زیاته موده کېږي چې طالبان نجونې له منځنیو زده کړو او تر 2 کاله زیاته موده کېږي چې له لوړو زده کړو یې منع کړي دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. که څه هم د نجونو د زده کړو او ښځو د کار په اړه طالبانو د افغانانو غوښتنو او نړیوالو انتقادونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، په دې لړۍ کې به له دیني عالمانو واورو چې آیا واقعیا د اسلام په دین کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز جواز لري. نن له دیني عالم مولانا خانزیب صاحب سره خبرې کوو. خانزیب صاحب، ډیره مننه چې راسره یاست. په لومړي سر کې راته وایست چې آیا زده کړې پر ټولو مسلمانانو فرض دي؟
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان تر مخه چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، علم حاصلول، زده کړې کول، کاغه دینی دی، کاغه دنیاوی دی، کاغه عصري دی، دا په نارینه او زنانه ټولو باندې فرض دي. او تر دې پورې چې د زنانو د حقوقو په باب کې په مقدس قرآن کې سپیزلی کلام کې خدای پاک باقاعده یو سورت د سورې نساء په نامه باندې راولېږو د زنانو د حقوقو سورت، او په هغې کې ډېر واضح بیان وشو چې زنانه تر ننه پورې د بده مرغه په پښتنه ټولنه کې د میراث نه محرومه دي. د علم هغه شانته کې اسانۍ هغې ته نه دی نشته دی نه دي ورکړل شوي. نو اسلام دا د علم خلاف نه دی، علم که زنانه ده که نارینه ده، علم علم دی که هغه دینی دی که دنیاوی دی، دا علم تفریق نشته، ځکه دا علم صفت دا د خدای پاک د ذات ګڼلی شوی دی. هغه علیم یاد شوی، عالم الغیب یاد شوی دی، او انسان په دغه صفت سره متصف کوي. البته یو خبره دومره ویل غواړو چې زمونږ ټولنه د پښتنو د افغانانو ټولنه دا مونږ ډېر وروستو پاتې په ژوند جوا کې، په تمدن کې، په پرمختګ کې، په جدت کې. نو د پښتو پښتنوالی او د افغاني ټولنې خپل روایت دی، خپل کلتور دی، او د پښتو پښتنوالی او د افغاني کلتور دغه روایت هم چرته د علم په ضد باندې نه دي. نن هم د پښتونخوا په دې خاوره په لکونو زنانه انجونې د پښتنو دا زده کړې کوي. ډاکټرانې دي جوړېږي، عالمانې دي جوړېږي، په هر حواله انجینیرانې دي جوړېږي. نو د خپل کلتور، د خپل روایت او اقدارو دننه د اسلام د نظره د زنانه په علم باندې، په تعلیم حاصلولو باندې بندیز شکم دی، دا مناسب نه دی، نشته په اسلام کې. د صحابه په ژوند کې، د صحابیاتو په ژوند کې ډېر داسې مثالونه موږ ته میلاویږي. عائشه رضی الله عنها چې بیبی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه یو ستر عالمه ده. ام سلمه رضی الله عنها، بیبی حفصه رضی الله عنها، یا داسې نور ډېرې صحابیات دي چې هغه یوازې دانه چې دلی علوم او پوهه هغه لرله، هغه عصري علوم د هغه زمانې چې کوم دي، که طب دی، که نسب دی، که شجری دی، که ادب دی، که تاریخ دی، نو په دې ټولو علوم باندې د عائشې رضی الله عنها په شانته کې زنانه دا عالمې وي، او باقاعده نارینه به راتلل، نارینه صحابه به راتلل، او د عائشې رضی الله عنها نه به علم حاصلولو، زده کړه به یې کوله، پوښتنه به یې کوله. نو زموږ فکر دا دی چې دا اسانۍ ورکول د ادارو یا د کلتور د روایاتو دننه د زنانو د پاره چاپیریال جوړول او دا د حکومتونو او د ریاستونو ذمہواری دي. په بشپړ توګه باندې زنانه بندیز د خره وی نه ده.
تاسو ویل چې په اسلام کې دا نسته چې د نجونو پر تعلیم باندې بندیز وي، خو طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو باندې چې منځنۍ او لوړې دي پر دغو باندې بندیز لګولې دي. تاسو دغه ته څه ډول ګورئ؟ یعنی د اسلام له نظره که تاسو موږ ته وایست.
اسلام د نظره خو موږ لنډ دا نظر لرو چې مسلمانان یوازې په افغانستان کې نه دي. مسلمانان دلته کې، پښتانه په پاکستان کې هم میشت دي، په نړۍ کې میشت دي. بیا 55 هیوادونه دي د امت مسلمه د مسلمانانو، او په دغه مسلمانانو کې عربستان هم راځي، دوبۍ، قطر هم راځي، انډونیشیا، ملیشیا هم راځي. په دې ټولو هیوادونو کې دغه خپل روایات او د کلتور دننه او د اسلام د حجاب او د پردې د حدودو دننه د زنانو زده کړو ته حالات جوړ کړي دي. هغه عصري زده کړې هم کوي، دینی زده کړې هم کوي. په خپله په پښتونخوا کې انجونې چې کوم دي، سکولونو ته ځي، کالجونو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي، مدرسو ته ځي. تر دې چې د پښتنو سره زنانه په تبلیغ کې چې کوم دی، د درې ورځې او د څلوېښتو ورځو لپاره هغه د تبلیغي د مذهبي زده کړو لپاره د کورونو نه بار ته ځي، بار سیمو کې هغوی وخت تېروي د دې لپاره چې د دین زده کړې هغوی وکړي. نو زما په خیال باندې په کار داره معلومیږي داسې چې په افغانستان کې دا مسله چې کوم ده، دا مذهبي نه ده، دا سیاسي مسله ده. اوس سیاسي مسله ده، د دې نه مخکې په افغانستان کې د زده کړو ادارې موجود وي، په تاریخ کې هم موجود وي، او د افغانانو خپل کلتور او خپل روایاتو. یو مذهبي ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، یو افغاني ټولنه ده. نو جید رایه ده، دا درست رایه ده چې د اسلام په نظر کې د پیغمبر علیه السلام د حدیث په رڼا کې د علم تحصیل، د علم حاصلول، که هغه دینی دی، که هغه عصري دی، نو دا د ټولنې ضرورت دی او روا دی، جایز دی. وس نو ورکول کیږي. زما په خیال باندې په دې باندې زمنګ مذهبي او دینی علما او له هم غک پکار دي، ټولنې له هم غک ورکول پکار دي. کله مخلوط تعلیم او د ګډ تعلیم او د زده کړو څو خلافي، دا به دغه یو نظر ځان لیداري دی ولې جوړی کی سهار کې دي نارینه ځوانان زده کړی کوي، مازیګر ماسپخین کې دي د نجونو لپاره یو ماحول جوړ کی ځان له ادارې دي جوړ کی ځان له ادارې جوړول خو څګرانی نه دي
بل مولوی سره پرمتهغه موضوع باندې زه غواړم چې بل پښتنه تاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې جلا جلا شونځي د ورته جوړ کړل سي یا د جلا سنفونو و نجونو الکان ته جوړ سي په افغانستان کې د نجونو او هلکانو مکتبونه جلا جلا و د نجونو د مکتبونو معلمان هم شدي وي آیا دا له شرعي لحاظ یو ښه سیستم نه و تاسو په نظر
بالکل چې معلمانې معلمات کمې دي او هغه زنانه دي تور سره دي دا بيخي د روایت او د اقدار مطابق دي او مطلب دا رہے چې ستونزه یعنی دا په دې دوه درې کاله کې جوړه شوله دوه درې کاله کې جوړه شوه به افغاني ټولنه په دې شل کاله کې غډیر تغییر او خړلو ډیر جدت رااله ډیر نوښتونه رااله نو موږ دا غنو چې په کار دادا چې په یو عمل کې په یو کار کې کوم خرابۍ دا کوم فساد دی په کاردار چې هغه وستلی شي په زیاده دی معنی چې ته دغه عمل په بشپړ توګه معنی مخنیوي وکړو دغه زده کړې د منځنه ویسي نو سبا له د زنانو نه جوړتیا راځي رنز راځي هر یو افغان پښتون دا غواړي چې زما د زنانه د کور درملنه د زنانه طبيبه وکړي دا سي نور ډیر اړخونه شته د ژوند جواکو چې د خپل روایت او اقدار او دننه زنانا زدکلم کولی شي عصري علوم هم حاصلولی شي او کار یعنی په اسلام کې د زنانا تجارت هم جایز دی ډېرې صحابیات داسې شرې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه مثال زمونږ سره شته چې دا غي بی بی با کار روزګار کولو دغه رنګې نور ډېر صحابه په مثال کې شته دي چې خاوندان دا غي مړو پیغمبر علیه السلام په تاکید کړی دی چې تاسو زنانه دي روزګار وکړي ډیر داسې روایت شری چې پیغمبر علیه السلام له زنانه رالی ویل د نارینه او سر ډیر کې نه زده کړې د نډیر کې زنانه ته یو ورځ جلا کو خاص کا پیغمبر علیه السلام د زنانه زده کړو د علم د لپاره بیل ورځ خاص کړل د نارینه او سر بیا پیغمبر علیه السلام کړی د زنانه سی هم بیا کړی دی او په غیر د لاسنیوي نه پیغمبر علیه السلام دا غینه زبانی اقرار او له وزخیستی دی نو زمونږ په فکر باندې اسلام ژوندې دین دی نارینه زنانه د انسانان دی حقوق منل شوی دی د برابرۍ په بنیاد منل شوی دی او ټولنه نارینه او زنانه په شریک باندې چلی ک چرته یو زنانه تعلیم یافته شي باسواده شي نو پوره یو کورنۍ به تعلیم یافته شي که زنانه د علم نه لري نو دغه نتیجه بدای چې په جامعه کې په ټولنه کې به ډیر کمی راځي او د یو نسل تربیت او پرورش شکم نه پدې وستونځي مخې ته راځي
مولوی صاحب تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې اسلام د ټولو انسانانو د خیر او شیګړې خبره کوي او د ښځو او نارینه حقونه یو برابر دي او پر خلکو د ژوند حلقه نه راتنګوي پر نجونو د تعلیم او پر ښځو د کار بندیز پر افغانستان او اقتصاد یې سخت اغیز کړی دی د دین له نظره د خلکو په ژوند اسانتیا رامنځته کول څومره مهم دي تاسو په نظر
ډیر زیات مهم دي او دا د وخت د ریاست او د واکمنانو ذمہواری جوړیږي بیا د افغانستان په شان ته یو ټولنه یو ریاست چې جنگونو تباه کړي دي غریبي ده بیروزګاری ده بیسوادي ده د ژوند جوګ لپاره افغانان روان دي افغانستان نه بار هیوادونه نړۍ ته روان دي نو یوازې دا نه چې د تعلیم اسانۍ د ژوند نور اسانۍ حق ورکول هم لازم دي او به بدبختی زمونږ ادا ده چې په یو ټولنه کې علم عام نشي د زده کړو ادارې عام نشي نو داغه نتیجه به تېز پدې پښتونخوا د باجوړ په سیمه کې موږ اوسېږو نو دلته 15 لک آبادی د زمنګ د باجوړ د دې سیمه صرف او پدې کې د نجونو د پاره صرف یو پوهنځی دی یو ډیګری کالج دی یعنی تاسو سوچو کې د 15 لک آبادی د پاره به یو اداره څنګه کفایت وکړي زمنګ فکر دار دی دا ادارې د افغانستان ټول ولایتونو ته د نارینه او د زنانو د عصري او دینی علوم ټول پراخ کړی شي او به د غیر لپاره یو میکانیزم جوړ شي او تګلارې جوړ شي خو په بشپړ توګه باندې د تعلیم د زده کړو په عمل باندې بندیز د دې په نتیجه کې به پټرولونه کې کمی پیدا کیږي زیان به پیدا کیږي نقصان به پیدا کیږي دغه نتیجه د وای چې زمونږ ټولنه باندې کمزوري شي دغه د سوندو د مسایلو حل به نه راوځي په پروختون کې به د ډاکټرانو کمی راشي د ژوند په نورو برخو وړخونو کې چې ډیر داسې زنانه شې چې خاوندانې مړ دي کونډې دي یا ډیر داسې نجونې چې اعتمادي دي چې هغه په دوس عصري علوم زده کول انلاین کورسونو بزنسونو هغه کولای شو په کورونا به ساتل نو دغه د ژوند وسیله ختمه شو شه د ژوند وسیله ختمه شو ریاست دغه کورونا نشي ساتل حالانکه د مدینه پر ریاست کې دار ماشوم د پاره تنخواه کې کودل بکیدل په کاردار چې به په کور معاش ورکړي شي په کورم د معاش کې پایت نشته دی دغه په کار ژوند په تجارت په تعلیم اسلام بندیز نه لګی خو د ریاست د واکمنو د اړخ نه بندیز راځي نو بیا دې دغه نیمه طبقې نیمه ټولنې نیم انسانانو مسائل حل کی دا نشي حل کېدی پکار دا راځي ته زمينه مسائل کړی شي هغه ته چاپیریال جوړ کړی شي د تعلیم سره سره د کار روزګار او ژوند او د هنر حق هم نارینه زنانه دواړو ته شته دی د پښتنو افغانانو په ټولنه کې به زنانه زمیندارم کوله ګډې د غر نه به ګېډې او خشاک هم راوړلو ګډې به زی او څاروي به هم ساتل یعنی دا نه ګڼي چې زنانه ټول عمر په کور کې ناسته زنانه کار کړی دی په پښتنو افغان ټولنه کې نو معنی دا ده چې زمونږ ټولنه دا د نارینه او زنانو په اشتراک چلیدلی شي د خپل حقدارو دننه ټول حقوق دې ته برابرول دا ضروری دی دا فرض دی دا لازم دی که دا نه ورکول کېږي نو د هغې نتیجه به دا وي چې بیا به ډېره غټه محرومي او مسایل پیدا کېږي او هغه به دی چا په وس کې نه چلیږي.
مولانا خانزیب صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې موږ سره مو خبرې وکړې. لیدونکو ستاسو څخه هم مننه چې دا مرکه مو ولیده. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ډېره مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر حال کې
د زیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم د خبرونې ته مو داسې او څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو ښځو په تیره بیا د کونډو او رندو لاسنیوی کړی دی. زموږ میلمانه ده انارګله زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلې یم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنی ما تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش ما پوهنتون دلته ویلې دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره د ټولو دفتر سره اوسم فعلا وظیفه لرم.
کراش دې ته چې تاسو ویلې چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي لوړې زده کړې مو همالته کړې دي دا په ګردیز کې و ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و. یعنی په کومه سنه کې زما خپله دولسم سنف پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې د اوس ویلي دي بعد له هغې نه هغلته خو یعنې دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه هغه یعنې ډېر دسپلواړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلې. هغلته مې لیکلي چې اخوا دې خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړ سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دې اوس د افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې سې موږ اقتصاد ضعیف وو او نو د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله. یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سم مخکې هغه کسان سه رشوت یې نه خوړل غلا یې نه کول او د حق یې نه خوړل. یعنې د اوسی منصب معاش د هغې روده ډګروالي و. دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوئ. ما او وخت چې دولسم مخلص کړی او ما وخت چې زه وظیفه وکم، یعنی وخت مې نسو پیدا کوي. بیا په اخر کې تصمیم ونیو چې اول کې خدای دولسم اسناس یار چلره لغه ډیر دي، یعنی مخکو کنه دوی یار څو د احترام په سترګو ورته کتل چې دا دولسم پاس ده. ورو یعنی هغه لسانس مهم شو، باید څوک ولاړ شو لسانس سوي، باید ماستري ولري، دکترا ولري. ما وخت څه باید انتو وایم، ولی پدې څه ځا زما قوی نه یې، زه نور نشم کولای چې وظیفه وکم. یعنی کنه سیدی څه وګورې اسناد نه، مګه تجربه کاری ډیر ښه یې، ما تجربه زیاته ده، مګه اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړ، ما پنتون وویل، هغه پنتون مې شپږ سمستر وویل، دوه سمستر پاتې شو، لګډوډي وو. ته اوس امارات سره راغله، بعد له هغې نه بیا پنتونونه شروع شو، بیا هغه کوشش موږ څه هغه دوه سمستره نور هم ویو، نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی په پنتون پلس کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. یعنی ټول خود کفایی پروژې دي، سمګه په ساحه کې پروژې تطبیقو د فزو لپاره، مثلا کجې دغه پروژې نه برخمنې سي، فزې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، سمګه مثلا څومره حق لري، څومره حقوق لري، موږ باید څو سمګه په خپل حقوق ودرې د پروژې سي د خود کفایی لپاره.
د ښه موضوع تاسو یادونه وکړل چې کلیوالي خزې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوهیږي چې حقونه څه دي؟ دا یو جالب موضوع و. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ و. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني، او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو، موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې. دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به تحفې ورکول، مثلا ښځو ته به مې تاسې دا حق لري، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی، هغې نه هم هغه حنانات ډېر متبر که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کولی شئ ووایئ چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کار کوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس ولسوالۍ، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بې وزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې. 2004 نه را په دې خوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بې وزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی به موږ باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کې، په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه کړی او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شئ چې ووایئ څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د پکتیا دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم. لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه سکونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم مو لري، بس نور د اجازه نه لري چې د بل مېړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري، بس په هغې باندې به کینې، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا نشته ضرورت لري. مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و، نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، واوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې، د دغه ساتنه پر ساتنه او روزنه په اړه کوم دوی ته ترینګونه ورکړي سمغه تا ته دغه درکو د دې لپاره درکو ست دغه واد خپل ځان لپاره وساتي خپل بچیان دې په وساتي هغه باقی مانده شو دي مسکیسی به هغه خرج کې دغه په پیسو باندې د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پیل کې یعنی موږ د ډیرو خزل اسنیوي کله موږ مختلفو پروژې خزل لپاره تطبیق کړو سوالې
دغه پروژې مش تطبیق کړي دي بیا کله هم څاره تعقیبوي چې آیا نتیجه ورکړي ده نه ده ورکړي
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو یو دفتر چې تقریبا د شل درویش کال کېږي صدای فعالیتونه فعالیت شو کړي په پکتیا کې یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بند شوي کارونه یې وتړل شو خو ټیلو هغه پروژه د کنه سیاو کو د چا حق نه خوري او بل هر کاري شفاف ده هغه سی سروي کوي اما کوم کاش مستحق وي هغه کاش انتخابي او هغه کوم شای چې دوی ولري هغه هغه ته رسوي
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هغه شوارونه پخوانی تقریبا په یو بل باندې باندې تکراریږي وای چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري د خوړو په خوندیتوب کې د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په لمنځه وړلو کې آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم زه د دې پلوی هم زه چې دې طرفداري کوم ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي د دې سره یو مرسته کېږي کومک کېږي دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده ولې په دې هغه بل څوک نه لري واړه یتیمان ورته پاتې دي بل طرف ته یې مخ نه اوړي نو مجبور شي د دغه ښځو باید لاسنیوی وسي او دغه کار باید ملاتړ وسی
یو خوده کندو رندو لاسنیوی دی په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوي هغه چې په کورنۍ کې وسی خاون لري نور کورنۍ نور غړي لري
ګوره زه خپل شخص دي چې یو عادت لرم دایمه عادت ته کنه چې تبیز یې خوند راکوي زه باید یو انسان تبیز ونه کی مثلا موږ دې خوند دي په اوس فعلی شرایط کې سره په کور کې زوی ملري خاون دم لري ماګه ماګه زوی او خاون مخکې کار لرله ماشي اخیسته یا مثلا د کوم بل تجارت لرله کوم بل کار لرله اوس یو شی هم نه لري هغه نن ضرورت لري حکومت ته یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما هغه کسان خو سي پیسې لرله هیڅ سرمایه یې لرله کنه هغه خو اوس وایي څه نسته هسه نه یې لرله هغه بیخي په صفر کې سر ده یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري د ټولو اقتصاد صفر کې سر ده ټول مرسته ته ضرورت لري حکومت ته ضرورت لري لاسنیوی ته ضرورت لري قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې شپږ زمانې په کور کې دي بس عاید نه لري هغه هم
ایا یو نفقه او روزی چې غواړي کینه غواړي کله تابیز نه خبره تیر شي یو د چې ډیر مستحق ده یو د چې ډیر مستحق نه دی دغه توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاته مرسي ورورسوي یا غل لمړی ټوک چاته ورکوي
مثلا یتیمان لري پور کې به وزل دي نارینه نه لري هغه ډیر مستحق په اول قدم کې باید یو لاس نیوي وسی دغه کسان سره باید مرسته وسی سره پور کې سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري دی خو سره باید په اول قدم کې مرسته وسی حکومت وسی
دغه موده کې چې تاسو په تیر بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم ماته بېخي ژړا راسي یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي یعنی ټولې ماته د کور نه وایي تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو تحولات راغله بل لیغې سو موږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کې هم کړی وو دا هر څه پاتې سو ګډ ور سو کار که نه بیا کله چې موږ دوارې لاړو د یو نم نظارت کولو سه یې موږ دا سروې کړی وو د خلک په ځای دي که نه دي چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو موږ هغه تعهد باندې عمل وکړو چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل قسم ده که نه دا اره خزه به دې چې خوشحالي نه به سپتا په لب زړل سوته هدا او مې بخین نه لرله ستا سو بیا راځي ته موږ پښتنه کوي یعنی دومره ښه خاطره موږ دې دوی لرو یعنی بخې ټولې موږ ته دې سوال غوښندې مندي قسم دا ری وای څنګه وکي پښتنه وکي څه اوس په نه راځي اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي که څه ځان سي کنه هر و دوی خپل دې موږ پښتنه دومره صمیمي دي د خلک
ډېر ښه اغلی زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې په لور کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پټېری باندې خزو لاس نیوي کوي مخکې تاسو کته هم لند یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي
وولو لسه زده کړې کړې دي یو زوی مې دغه زمزم پانتونی ویلې دي سارون ولې او قزای ویلې بل زوی مې دغه کو پرتیس دندانې ویلې او بل زوی مې ټول سم نه خلاص وی او کل پانتونی ویل ادبیات دري او د ډیر مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه دره یو وخت کې چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزه په دالته ویزه لګیا غل کار کوي نو بس مجبوریتونه نه کېږي چې کارم نه یو فامیل درپسې بیا نه او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده په لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص او یو کال پانتونی وویل چې دغه هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم او یو کال پانتونی مو ویل بعد لږه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل چې ولو چې کېته په کور کې دغه څه به سرنوشت پاتې کېږي نو دا څه دې څه زده دي هغه دې له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پانتون د رڼا په نوم څه هغه قابلګي او نرسنګي د بیرته مې په یقین کې اوس ورته داخله او اوس هغه پانتون وایي بیکاری نه اوس هغه مت
دا د دو لونو چې تاسو یادونه وکړه دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي
د یو لور کې خمه ژورنالیزم سره علاقه لرله بیا دولتي پانتو ژورنالیزم کې کامیاب شو او د بل لور کې میسج ما درته وکړ چې دولسم نه فرق دی بس د نظامی هغه سره علاقه لرله دی ویل چې هغه اکاډمي پولیس وایي ما نو څه دا بل برسمه ورته معلومات چې پتا ته باندې غلطه سپتنام کوم ته باندې زمزم دی ویل چې زمزم نه وایي او زه بس کله خدای یو رحمت زی بیا افسری وایي مال تاسو راځي صفه
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلو سوالو سوالیو ګرځیدلی یاست او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوي په دومره کلونه خلکو ته ممبر سره سوالې دي په تیر بیا غبي وزلو خزو او کونډو ته مخکې مو چې دا ممبر سره سوالې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې ورستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولای چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغه بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولای آیا هغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کم شوی ده او بل موږ هم د سپاه ازادانه په نه شو کولای سلاح شو مثلا ایدوی نه نظر تو کوی دی د کارونه نظر تو کوی دی د نه وونکو سایه د نور نور سوالی مثلا ستقازا وی لري هغه کوم مثلا د بغدادي پاک لایات زرات پاک لسی موږ ته خونه ورکړي موږ ته یې غونه نظر تو کو سو وی ګور سایه دوی په سایه کې صورت په صحیح طریقې سپاده تر کوي کې نه کوي وکن کمخ راغلی ولی پدې څه اوس ډیر مؤسسات کم څه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې زمکه ډیره کمه ده د کرنې په تیر بیا دغه څه خزو چې تاسو لاس نیوي کوي دی بي وزلو هغه برخه مو ځانګړي کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی ترې وحده پوری له اقتصادي پلاو په خپل خو باندې ودرېږي مثلا هغه کومي برخه دي
بالکل بالکل دا په نظر کې نیولې ده موږ ما ویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چاته چې موږ به په نظر کې نیولې ده موږ اته زو دي غیم ځکه اندازه کوو سروې کوو موږ یې ته دي غیم ځکه په اندازه باور کوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې هم ځکه کمې دي خلکو په لری پرتو ولسوالۍ کې ټول غرانه هم ځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرانه هم ځکه کې کوم شی اثر ورکوي مثلا الته چارمغ دي الته زنغوزي دي یعنی قیمتي میوه ده موږ دې غلپاره دي دغه هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولی په ټلوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي مګر د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړي دي انجنیران وو تربیه کړي دي بدلې غنه ولسوالۍ ته وړي دي په خلکو باندې توزیع کړي دي یعنی تاسو باور وکړئ چې چارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړي دي چې موږ اوس ورسره وایو ګورې دي هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو پند لدی د تیرڅو ته توزیع کړي دي چارمغز لري مثلا کوم هم ځکه چې شګلینه ته موږ یې غته په نظر کې نیولې دي باغونه باغونه مرته جوړ کړي دي مثلا چې څوک د سبزی لپاره ځکه لري موږ خلکو ته سبزی ورکړي مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچې خانګي سوې دغه لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړي د خلکو نه ملي مثلا ته کوم کار کوي سي باغ والی مرتري والی سبزیجات والی هر څه دوی خپل تقاضا کړي دا ما غمرسته ورسره کړي
ډیره زیاته تقاضا دي دوی په کومو برخو کې ده
ډیره زیاته تقاضا خود دوی صدا دی زنانه، خصوصا زنانه، زنانه زیادتر دی مالداری سر علاقه لید.
بله.
مالداری سر و مرغداری سر دی دو سر علاقه لید.
نتیجه مور کردی ده مثلا نگه چی تاسول سرم رسی کردی دی که فرمون مورت جور کردی وی یا دی چرگانو یا مثلا دی غواغانو اتا مثلا دی وزو یا دی نورو پدی برخی که مو هم ور سر دسی مرسی کردی دی؟
تاس باور بکه یه نوری سر بیمگا قدم پر یا پروژه مو دی سلسی پنون باندی آقا پروژه دی مگا قدم شو ویده اول ورځ کابل لای راغلی و دغه بیسلان سروي او لای سروي کابل بیا سلام تاسو باور وکئ چې موږ دوه میګ ورکړې وکړو اوس یې هغه دوه میګونه چې رامیتر جوړې کړې بس هغه ته مصايبې مرسره وکړې دوی ویل چې موږ مثلا پال کې دغه میګ چې موږ تلنګي کې دوه بچی چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه چې موږ میګ سي غټ سي او نور بچی وزيږي او کنار وي موږ خرڅو مثلا هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات په حل کوو یعنی خلکو رامیتر جوړې کړې مثلا دې دوه میګونه یاري ولاس میګي دولس میلې میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکئ چې هغه غوای که خرڅ کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی او څه یې ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅ کړې ده دی غي په ایواز باندې میګي اخیستې یې دیغه نسودنې جوړې کړې دي یعنی ډېره ګټوره وو دغه پارتي کې د مالداری پروژه ډېره ګټوره وو
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معمول ته سره رسولې ده په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې مو خبرې کولې په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ چې واورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول
ما انتخاباتي کې مې کار کړی د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري مثلا انتخابات حکومت طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ټریننګ ورکړی دی خلکو ته مثلا ما خپل نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی په یو کور کې عزت للی مثلا تاسو باور وکړئ یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې زما کار کول جندر افسر وم چې هغه نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې دې خپل لور ورکړی و اته ښځې تر خبره هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده څه د پلار اخلې دې دا ښځه په کور کې حق نه لري دا یې مور دې تا نه دې حق دې ته ته ولې دې سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او مېړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله کنه څه دا خپل منګل و اخیر څه تللی و منګل ته تللی و ماته د منګلو نه چهارمغز راوړی وو چې یعنې تا د ترېننګ په باره کې یا تا د هغه خبرو په باره کې له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی نو دا
غیتا شیرینی ده د تاسو د جندر یادونه وکړه د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغیرات راغلی دي په ټوله کې کوای شي چې د راته وای چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي یعنی خزو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سره ترسول آیا اوسې کولای شي سره ورسوي او کچېره پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوی دي
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نور څه ملکور دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه پټول افغانستان کې چې دوه بخش د ترجیح ورکړل شي او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده نور خزی مثلا هغه مخکې سه مثلا خزی بتله په یو پروګرام کې به ګډون کول کار به کول خپل وظیفه به سر ته رسوله اوس هغه نصیب ده یعنی د خزی حقوق اوس بیخي د پونه لاندې ده
په کلیو کې څنګه وجه څه ډول ده تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ په کلیو کې د خزو وضعیت
په کلیو کې خو والا مخکې ښه وو مخکې خو اوس بیرته مثلا په خزو باندې شروع ده مغه لرګي دوی په خپل سر راوړي د پټي کار دوی کوي مثلا د مالو خدمت دوی کوي نارینه یې بس غوړ ګرځي ټول ظلم په ښځه باندې ده مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول نارینه به هم کېنوله دوه وروره دا دي تا حق دسې مثلا یوه ښځه چې راځي مثلا ته وړو ورته راوړي د سر په سر یې واچوي دی په سر غرو ته جګوي نو ته نارینه یې دا کار باید ته وکړي دا خو ظلم ده دا خو ښځه ده دا خو یوه نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي دا څومره غټ ظلم ده دا کار باید ته وکړي یعنی مخکې به موږ تلو تبلیغ به هم کوله دوی سره به غږېدو ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی وو
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې موږ دغه دونو دستورونه ډېر حاکم دي ډېر قوي دي د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه وو سره خبرې وکړئ
نوري صاحب ما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه وو په فکر کې څه غلط را دي دوی نارینه سره د څه ورکړم ته فکر ده کنه چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی د نارینه ته څه معلومات ورکړسي دوی ته څه ترېننګونه ورکړسي نارینه څه وایي ښځې منی
همدا خبر مکو هغه د لومړني انتخابات چې د کډیج د ولس مشري انتخابات کډی ولسی جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپورته پر کېدل چې که خزو ته هر څومره آگاهی ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولای هغه ناری نه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکول شي تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
کار کوله کنه برابر دې سیناری نه اوس د اته د خزینه او کارتونه په ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمګه کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي چې ډیر خزې په یو تاسو باور وکړي چې دې خزې وې چې لری پروتو له سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو هغه یواني مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس مثلا یما خزه دي سره په موزي زم دي دوی پاتونه ز په خپل مثلا علم یو جيد دوی راي ز خپل ورته مې په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوي شو ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه راي محل کې خپل راي ورته
مېرمن زیرا تاسو چې دوم د کلونه فعالیت کړی دی په جون کې سلازي وی چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي د سل لحظو سره مخامخ شوی یاس یعنی خوږه خاطره د سل لري
شخصی پیسے سکه لای موږ ته په کومه ورسې د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زیه او زیری کوم په پښتانه سي تاسو پنتون بیرته شروع شو یعنی او ډیر د خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو او بس کله چې موږ پنتون خلاص اسناد هم لانه واخې سي زه بیرته باندې زور لګیدل نو هغه بیا ډیر ترخه خاطره و دي
بله بله مېرمن زیرک خبرې مو ډیره وکړلې کپه اخر کې دي داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلی دي تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
مګر زیاتره د بس وسیسو څخه زیاق وړي وسغوالي سي اروپאי حق او کنه نه نه مګر حق اسلام سي متره کړی سي دوی وس فعلا په دغه کلی شرایط سي دوی هغه خپل حق او حقوق سره وړي دوی ته ډیر شیدا او زه همیشه وای دوی باید با جرأت سي با همت وسی افغان خزي باید خپل جرأت او همت له لاس ورنه بس کومرو هغه به الله له طرفي
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړ د ازادي ایمیل ما او تاسو ته نورو باندې ټوبونه هیله کوو په دې هیله چې هم دغه څه چې د بی وزلو خزو د کندو او روندو لاسنیوي مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخیسته
ro ro raja guli ro ro raja ro ro ماخام د ګلی رو رو شور د بلړو د ګرانی رو رو ورته ماخام د ګلی رو 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 راجا ګلی رو رو راجا
ಗುಲಿ ರೋ ರೋ ಶೋಧ ಬಂಗಳೂರು ಗ್ರಾನಿ ರೋ ರೋ